امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د دفاع وزیر اعلان کړی دی چې زر امریکایي عسکر به په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې پاتې. د پاکستان پوځ وایي چې د القاعدې یو قماندان عدنان شکری جمعه چې امریکا ورپسې ګرځېده د نښتو په دوران کې په جنوبي وزیرستان کې وژل شوی دی. او په یمن کې یو امریکایي فوټو ژورنالیست او د جنوبي افریقا یو سبا د امریکایي او یمنی قواو د عملیاتو په دوران کې وژل شوی دی. دا امریکا غاک واشنگتن دی. درن اوریدونکو السلام علیکم. نن د یک شنبه ورځ او د 2014 میلادي کال د دسمبر 8 ده. دلته په واشنگتن کې د ماخوستن اتنیمی بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار له شپږو بجو سره برابرېږي. دار د امریکا غاک آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهارنۍ خپرونه شروع کوو. په دې خپرونه کې به په افغانستان کې د موجوده تعلیمي نظام نه د استادانو او شاګردانو د شکایت، په یمن کې د دوو خارجي رغمل د خوشی کولو په خاطر د امریکایي قواو د کمانډوي عملیاتو په باب ریپورتونه، او په جنوبي وزیرستان کې له پاکستاني عسکرو سره په نښته کې د القاعدې د یو قماندان د وژل کېدو په باب و مرکه واوري، او بیا به پرون په کابل کې د امریکا د دفاع د وزیر د وروستي اعلان په باب د مطبوعاتو تبصرې واوري. خو تر ټولو لومړی دا د طاهر عزیزي نه د سات خبرونه واوري.
د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل چې استعفای کړی او د کار دوره ختمیدونکې ده، ویل دي چې د 2015 کال په لومړي څو میاشتو کې به په افغانستان کې نور 1000 تنه امریکایي عسکر هم پاتې شي. هیګل پرون د شنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې جمهور رئیس اوباما پریکړه وکړه چې د عسکرو د وتلو وخت تثبیت کړي، ځکه چې د ناتو د پاره د نورو لویدیځو هیوادونو د قواو په ونډه کې ځنډ راغلی دی. د ناتو د ملاتړ ماموریت د جنوري په میاشت کې پیل کیږي. هیګل داسې وویل:
Essentially, President Obama has just bought some time for the process to catch up.
اصلن جمهور رئیس اوباما د دې جریان په تر سره کولو کې یو څه وخت ترلاسه کړی دی، مګر دا ماموریت بدل سوی نه دی. زموږ محاربوي نقش ختم سوی دی. دا اقدام هغه مخکنی پلان بدلوي چې غوښتل یې د امریکایي عسکرو شمیر دی د دې کال تر پای پورې 9900 تر کم سي، مګر اوس شتاکل سوی 9900 عسکر په افغانستان کې پاتې سي. د هغوی شمیر به په 2014 کال کې 15500 تر کم سي. هیګل کابل ته د خپل سفر اعلان نه وکړي. هغه پرون د شنبه په ورځ په کابل کې د جمهور رئیس اشرف غنی سره په یو خبري کانفرنس کې برخه واخیسته. مخکې د دې شاغلي هیګل کابل ته ورسیږي، هغه خبريالانو ته وویل چې دی په دې ډاډه دی چې افغان امنیتي قواوې د دې توان او قابلیت لري چې د طالبانو د حملو په مقابل کې د پایتخت دفاع وکړي. د پاکستان اردو ویل دی چې حکومتي قواو د القاعدې یو لوړپوړی مشر وژلی دی. په هغه پسې له دې کبل امریکایي چارواکي ګرځېدل چې پیدا یې کړي چې هغه په 2009 کال کې د نیویارک د ښاري اورګاډو په سیستم باندې د حملې دسیسه جوړه کړې وه. د پاکستان اردو وویل چې عدنان شکری جمعه په هغه حمله کې چې په محلي وخت د شنبه د ورځې په سهار د جنوبي وزیرستان په شین ورسک کې د هغه د هستوګنې پر ځای باندې وسول وژل سوی دی. په دې حمله کې د هغه دوه ملګري هم وژل سوی دي. شکری جمعه په دې وروستیو وختونو کې د شمالي وزیرستان څخه جنوبي وزیرستان ته تښتېدلی و. شکری جمعه چې په سعودي عربستان کې زیږېدلی و، د امریکا د فدرالي استخباراتو د ادارې FBI د تروریستانو په لیست کې و، او د هغه د نیولو په سر یې 15 میلیون ډالر انعام ایښی و. امریکایي څارنوالانو په هغه باندې دا تور لګولی و چې غوښتل یې د ډله ایزې تباهۍ په وسلو سره د نیویارک د ښاري اورګاډو سیستم تباه کړي. پرون د شنبه په ورځ په یمن کې د امریکا په مشرۍ د ژغورنې په هلو ځلو کې یو امریکایي عکاس ژورنالیست او د جنوبي افریقا یو ښوونکی وژل سوی دی. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل پرون وویل چې عکاس ژورنالیست لیوک سامرز او ښوونکی پیر کورکی د ژغورنې د عملیاتو په وخت چې د یمن د شبوا په جنوبي ولایت کې د امریکا او یمن د قواو لخوا تر سره سول، د هغوی تښتونکو چې د عربو پر ټاپوازمه کې د القاعدې د تروریستر ډلې غړي دي ووژل سول. دغه دواړه کسان څه د پاس یو کال سړو تښتونکو د یرغمل په توګه ساتلي وو. هیګل د سامرز او کور کې کورنیو ته خپله خواخوږي څرګنده کړه. هیګل وویل چې د ژغورنې په هلو ځلو کې څو تروریستان هم وژل شوي دي. هغه وویل چې دا عملیات ځکه وسول چې دا شواهد او عوامل موجود و چې ښودل یې د سامرز ژوند د حتمي خطر سره مخامخ دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته دوام ورکو. د نیویارک پولیسو پرون د شنبې په ورځ بیا د مظاهره چانو سره اخوډاب درلود. د مظاهرې وروسته له هغه شروع شوې چې تیره میاشت د پولیسو یو سایه منصب یو بې وسلې تور پوستی سړی وواژه او د هغه جنازه پرون واخیستل شو. د پولیسو یو صاحب منصب پیټر لیانګ په 28 کلن اکای ګرلی باندې د نوومبر په 6مه په نیویارک کې دزی وکړې او هغه وواژه. د نیویارک د بروکلین څارنوال د جمعې په ورځ وویل چې یو ستر منصفه هیئت به د پولیسو دغه صاحب منصب ته د سزا ورکولو په اړه فیصله وکړي. په نیویارک او د امریکا په نورو ښارونو کې د پولیسو د اعمالو په اړه مظاهرې د چهارشنبې د ورځې راپدې خو هغه وخت شروع شوې چې په نیویارک کې یو ستر منصفه هیئت پریکړه وکړه چې د پولیسو سپین پوستي سایه منصب ته دي د یو بې وسلې تور پوستي ایریک ګارنر د وژلو په اړه سزا نه ورکول کیږي. ګارنر چې په جرم تورن سوی وو په یوه ویډیو کې چې پولیسو پر مځکه راغوځار کړی دی وایي چې زه سا نه سم اخیستلی. پرون د چهارشنبې په ورځ په زرګونو یونانیان د پایتخت اتن لار کوڅو ته راوتلي وو چې د پولیسو لخوا د یو بې وسلې تنکي ځوان د وژلو شپږمه کالیزه په نښه کې. دغه مظاهرې ژر په شخړو او بلواګانو بدل شوې او مظاهرچیانو د مغازو کړکۍ ماتې کړې، اورونه یې واچول او شلخي اور بلونکي بمونه یې استعمال کړل. پولیسو یوې خوا بلې خواته د هغوی د خپرولو لپاره اوښکې بهونکي ګاز استعمال کړ. الیزاندروس ګریګوروپولوس په 2008 کال کې 15 کلن و چې پولیسو ډزې ورباندې وکړې او ویې واژه. څه د پاسه 15,000 تنو مظاهرچیانو د ګریګوروپولوس د یوه ملګري نیکوس رومانوس چې په بند کې شپې ورځې تېروي هم ملاتړ څرګنداوه. په 21 کلن رومانوس باندې د اکتوبر په میاشت کې د بانک څخه د پیسو غلا کولو په تور د 15 کالو بند سزا راختلې وه. څه د پاسه درې اونۍ کېږي چې هغه د لوږې احتساب کړی دی او غواړي چې د زندان څخه راووځي او په پوهنتون کې خپلو تحصیلاتو ته دوام ورکړي. د هاګوپیت په نامه سمندري طوفان د فلیپین سمندري غاړې وهلي دي. د دې طوفان د باد سرعت په ساعت کې 210 کیلومتره دی او ډېر سخت بارانونه اوروي. رپورټونه وایي چې دې طوفان پرون د شنبې په ورځ په ختیځ سمار کې د دو لورس ښارګوټی وهلی دی. د فلیپین د ملکي دفاع ادارې ویل دي چې څه د پاسه 500,000 خلک د جمعې په ورځ د ساحلي کلو او هغو سیمو څخه وتلي دي چې د مځکې د راښویېدو د خطر سره مخامخ دي. د هوا د حالاتو اټکل کوونکو خبرداری ورکړی دی چې د هاګوپیت سمندري طوفان به د فلیپین مرکزي سیمې هم ووهي. دغه سیمو ته تیر کال د هیان په نامه یو بل سمندري طوفان هم ډېر زیات تاوانونه رسولي وو. خدا اوسنی طوفان به د هیان د طوفان غوندې قوي نه وي. په هغه طوفان کې 300 کسم رسول او دومره قوي بادونه ورسره و چې تر اوسه پورې هیڅکله د مځکې پر مخ نه و راغلي. د سومالیا پارلمان فیصله کړې چې صدر اعظم عبدی ولی شیخ احمد له کاره برطرفه کړي او په دې ډول هغه به دوهم صدر اعظم وي چې په څه کم یوه کال کې د پارلمان لخوا برطرفه کیږي. د سومالیا پارلمان د نه اعتماد رایه د هغو جنجالونو او اختلافونو څخه وروسته ورکړه چې د صدر اعظم او جمهور رئیس حسن شیخ محمد ترمنځ په کابینه کې د تغییراتو راوستو په سر راپیدا شوي وو. جمهور شیخ محمد د پارلمان د پریکړه وستایله. هغه د امریکا ځغ سومالی خبرونه ته وویل چې دا په سومالیا کې د دیموکراسي د پرمختګ په خوا یو ګام دی. جمهور رئیس اوس دیش ورځې وخت لري چې نوې صدر اعظم وټاکي او هغه به وروسته نوې کابینه جوړ کړي. او د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما ویل دي چې د امریکا اقتصاد ډېر ښه پرمخ روان دی. ښاغلی اوباما پرون د شنبې په ورځ په خپل اوونیزه وینا کې وویل چې د نوومبر میاشت لسمه پرله پسې میاشت وه چې د امریکا په متحده ایالاتو کې خلکو ته څه د پاسه 200,000 کارونه پیدا شوي دي. هغه وویل چې سږ کال ټول 2.25 میلیون نوي کارونه خلکو ته ورکړل شوي دي. مګر هغه وویل چې که څه هم چې کارونو زیاتره په صنایعو کې وده کړې چې زیاتې اجورې او معاشونه لري خو کورنیو تر هغه چې 15 کاله مخکې کورونو ته پیسې راوړلې زیاتې پیسې نه دي راوړي. جمهوریس وویل چې دا حالت باید بدل سي. هغه د نوي کانګرس څخه چې د جنوري په میاشت کې به پرانیستل سي وغوښتل چې په ګډه کار وکړي او ډیرو خلکو ته د هغوی د کارونو په بدل کې زیاتې اجورې او معاشونه منظور کړي. دا و د دې ساعت خبرونه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
دا وخت په واشنگتن کې د مخوستن 8:44 دی. د دې ساعت مهم خبرونه مو واوریدل او دا هم زموږ د خبرونې لومړی موضوع. په افغانستان کې د پوهنتونونو د استادانو اتحادیه د کانکور اوسنی سیستم ظالمانه ګڼي او د بدلون راوستلو غوښتنه کړې ده. دوی دا شکایت کوي چې د لوړ زور کړو قوانین د زورواکو په لاس کې دي او زیاته ګټه مغوی ته رسیږي. په مکرې په دې اړه د کابل نظم د خبریالې بهارت صابر رپورټ ده.
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو اتحادیه په هیواد کې د لوړو زده کړو لپاره د کانکور سیستم د بی عدالتۍ او ډک سیستم ګڼي او په دې باور ده چې دغه سیستم د ډیرو لایق زده کوونکو د ناهیلۍ سبب شوی. د استادانو د اتحادیې مشر ډاکټر تاج محمد اکبر وایي پروزګنۍ کانکور ازموینه د درغلیو نه ډک ازموینه وه چې د زورواکانو او د پارلمان د وکیلانو د لاسوهنو له امله حق حقدار ته ونه رسید او داسې کسانو د لوړو زده کړو چانس ترلاسه کړو چې نااهله او ناوړه شمیرل کېدل. ښاغلی اکبر خبرداری ورکوي چې د دغه راز یو سیستم سره به سګنې کانکور ازموینه هم پاکه او شفافه نه وي. ښاغلی اکبر د کانکور لپاره ټاکل شوی کمیټه فاسده ګڼي.
ولې دغه کمیټه چې په لوړو زده کړو په وزارت کې شتون لري دغه بیکاره او فاسده کمیټه وه او داسې افراد او اشخاص په هغه کمیټه کې شتون لرلو چې په دا ټولو ناخوالو کې د دوی لاسونه او لاسوهنې شتون لرلو. بناً سکال هم موږ دغه تشویش لرو، ولی موږ بیلګه لرو، ثبوت لرو چې بیا هم خدا نخواسته بیا د افغانستان د خلکو اولادونه دغه د هغه څه چې د دوی حق ده د هغې حق نه محروم نشي.
په همدې حال کې د استادانو د اتحادیې غړی پوهان محمد قیس هم وایي د افغانستان لوړو زده کړو اوسنی سیستم په فساد ککړ او د زورواکانو په منګولو کې ایسار دی. هغه وایي په لوړو زده کړو کې علمي فساد لوړې کچې ته رسیدلی دی.
معمولا دغه پروسه د زورواکو په لاس کې ده. پخوانی وزیر صاحب یو شی جوړ کړ په نامه د کمیسیون حمایوي کانکور. هغه کمیسیون یو مجلس وکړو، بل مجلس څوک نه غوښتل، ځکه په نوم یو شی جوړ کړ، ځان ته اخلاص کړ چې خبره بشوه وای کمیسیونی فیصله کړه. درحال چې دلته استادان د کمیسیون غړي دي چانه دي خبر کړي کنه هغه استادان خپل نظریات لري. پروسه کال کانکور د نهرات کې درغلی وشوه، 2,000,000 ډالر پکې کټو پورته شول. دک پکې زوروا داسې چارواکي و چې ترڅو یې چا نوم مانه خسته. د هغه کسان دي چې په عین پورې ریاست جمهوریت پورې په اصطلاح سر رسیده دی، وزیرانو دا خبرې ټولې په اصطلاح چا جګې نه کړې. بنان په لوړو زده کړو کې علمي فساد دور خپل اوج ته رسیدلی دی.
دوستانو د اتحادیې مشر وایي د همدغه زورواکو د لاسوهنو له امله تیر کال د ډیرو لری او ناامنه ولایتونو نه زیات شمیر زده کوونکو په کانکور کې لوړې نمرې ترلاسه کړې چې د باور وړ نه دی، ځکه د هغه په وینا په لری پرتو او ناامنو سیمو کې زده کوونکي هغه درسي امکانات په لاس کې نه لري چې په کابل کې لري. هغه له قیس وړاندوینه کوي چې که سږ کال هم د کانکور ازموینه په همدې وضعیت وینو د کانکور پایله به د تیر په څیر وي. د استادانو اتحادیه وړاندیز کوي چې د ولایتونو زده کوونکي دي د فارغینو د سهمیه په اساس لوړو زده کړو ته ومنل شي او لبل خوا دي د امنو او پرمختللو ولایتونو او ناامنه او لري پرتو ولایتونو لپاره د کانکور دوه ډول پښتني برابر شي، ځکه د دغه ولایتونو زده کړې زکچا یو تر بل متفاوته او د پرتلې وړ نه ده. د اتحادیه مشر وایي د کانکور د اصلاح لپاره د لوړو زده کړو وزارت ته خپل وړاندیزونه هم سپارلې دي.
کچیرته غواړي کانکور اصلاح کې رئیسان دې لري کړه، رئیسان به زی خپل ریاست بکی. کانکور ازموینه د استادانو کار دی، یو قوي کمیسون ته جوړ کړه چې تا ته لارې چارې وکړي او ته به امتحان ته نه واخلي. دا رئیسان دونه ستړي دي، هر یو په څلور او پنځو بسو کې کار کوي. دا مسکینان چې راشي هلته خوب خوب بوډي خوب چې وکړي بیا خبره تی نه هېري، اصلا هغه د فکر کولو مجال نه لري. دا رئیس ځکه هغه خپل مشخصې وظیفې نه چې سرته رسوله، مشخصې حلقې دي په وزارت کې، وزیر نه نیولای عین ته مدیر پورې د حلقې دي، وخت چې یو کوره ټوله په اصطلاح حلقه را خوري.
که څو مو هڅه وکړي چې د استادانو د اتحادیې دغه سرګندونو په وړاندې د لوړو زده کړو وزارت خبرګون ترلاسه کړو خو بریالي نشو. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په یمن کې د القاعده د وسلوالو سره دوا خارجیان برمتو. دواړه د شنبه پر ورځ د امریکا د ژغورنې د ناکام عملیاتو په دوران کې وژل شوي دي. په دې اړه پام وکړئ د امریکا د خبریال جیلن پارکر یو رپورټ ته چې د جوهانسبرګ نه رالیږلې ده.
د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل ویلی دغه حمله په دې ګومان پیل شوی و چې د ښاغلي سومرز او ژوند د سمدستي خطر سره مخامخ دی وژغوري. د پنځشنبه د ورځې نه را په دې خوا درې دېرش کلن امریکایي ته د دامولو ګواښونه کېدل. هغه څه باندې یو کال پخوا د امن په پایتخت سنا کې تختول شوی و. هیګل له افغانستان نه چې پرون د شنبه په ورځ هلته بې له تقسیم اوقات نه رسېدلی دی د ژغورنې د ناکامو عملیاتو اعلان وکړ. هیګل انوای
هی واز مردرډ ډورینګ ان اټمپټ بای امریکن فورسز ټو ریسکیو هیم فرام ټیرورست ګروپس ان
هغه د امریکایي قواو د عملیاتو په وخت کې هغه وخت ووژل شو چې په یمن کې د تروریستانو له منګولنه آزاد کړي. زموږ دعا او خواخوږي د ټولو شامل کورنیو سره ده. د مرستو در رسولو دغه ډلې د دوهم وژل شوي کس هویت نه معلوم کړ چې د جنوبي افریقا خوونکی پیری کورکی دی. هغه او میرمن یولندی کورکی په روغتون کې کار کوي چې د جنوبی افریقا له بلوم فوتین یمن ته د 2013 کال د می په میاشت کې ورغلی وو. څو ورځې وروسته دوی دواړه د یمن په تایس کې له یو هوټل نه بهر وتښتول شلو. یو لندی د روان کال د جنوري په میاشت کې د دغه خیریه موسې د خبرو په نتیجه کې دا آزاد کړل شو. برمته کوونکو د پیری کورکی د خوشی کولو په بدل کې 3 میلیون ډالر غوښتل او دغه ډلې اعلان کړی وو چې کورکی به نن د شنبه په ورځ آزاد شي، مګر نخې نښانې نشته چې د هغه د خوشی کېدو په بدل کې دی پیسې ورکړل شوي. دغه خیریه موسسې وویلې ویډلې پرون د شنبه په سهار په عدن کې غونډه کوله چې د کورکی د خوشی کولو لپاره آخري لوجستیکي او امنیتي بندوبست وکړي. نو په دې وخت کې د ناکامو عملیاتو خبر ورسېده. په اعلامیه کې راغلی دی چې یو لندی کورکی او د هغې کورنۍ د رواني او احساساتي حالات سره مخامخ دي. هیګل ویلې د خطرناکو او پیچلو عملیاتو نور تفصیلات به وروسته ورکړی شي چې هدف یې د کورکی او سومرز ژغورلو. هیګل وایي
It was a very dangerous and complicated mission.
دا یو ډیر خطرناک او پیچلی ماموریت و، مګر د تل په شان د دغو کوښښونو سره خطر ملګری وي. د جنوبی افریقا خبری اژانس راپورټ ورکړی دی چې د دغې موسسې مؤسس امتیاز سلیمان وویلې هغه کسان چې په دې پیښه کې د ښیلو د کورکی د وژل کېدو ملامتي په امریکا باندې نه اچوي.
او دا هم د څو مهمو خبرونو غټی کی د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل چې په ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی و پرون یې د جمهور رئیس اشرف غنی سره په یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې اعلان وکړ چې په 2015 میلادي کال کې به زر نور اضافي امریکایي عسکر هم په افغانستان کې پاتې. د پاکستان پوځ وایي چې حکومتي قواو د القاعده او لوړپوړي مشر وژلی دی. په هغه پسې د متحده ایالات حکومت ګرځېدل او په سر یې 5 میلیون ډالر ایښودلي وو. عدنان شکری جمعه په جنوبي وزیرستان کې وژل شوی دی. پرون د شنبه په ورځ په یمن کې د امریکا په مشرۍ د ژغورنو په عملیاتو کې یو امریکایي فوټو ژورنالیست او د جنوبي افریقا یو ښوونکی وژل شوی دی. او د نیویارک پولیس پرون د شنبه په ورځ بیا د مظاهره چیانو سره اخو ډب وکړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن نوري. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په جنوبي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په دوران کې د القاعده یو مهم قماندان عدنان شکری وژلی دی. په پاکستان باندې د امریکا او ګاونډي هیوادونو لخوا فشار زیات شو چې په قبایلي علاقو کې د پوځي عملیات ګړندې کړي. پاکستاني کارپوه خادم حسین وای چې دا کار به د پاکستان او افغانستان د اړیکو په ښه کېدو کې هم مرسته وکړي. پام وکړئ زموږ د خبریالي مرکې ته.
خادم حسین صاحب، د پاکستان د پوځ سابقې ته که وکتلی شي نو په دغه سیمه کې د القاعدې ډېر کم کسان دي چې د پاکستان د پوځ په عملیاتو کې وژل شوي دي. تاسو څه فکر کوئ د القاعدې د مهم کماندان وژل د پاکستان په پالیسۍ کې تغییر ښایي؟
داسې ښکاري چې یو غړی ته خوسیمې چې تاسو خبره وکړه دې کې یو نقطه خو دا مینځ ته راځي، یو خبره دا مینځ ته راځي چې تیر شوي عملیاتو کې په لږ ډېر د اهلیت په بنا بعضې داسې قسمه بشپړ جالونه د انتهاګرو یا د وسلوالو چې هغې ډېر منظم او هغې ځای په ځای حرکت کولی شو، په اسانه حرکت کولی شو یا په خلکو کې دننه پټېدی شو، نو هغې ته د استخباراتو په ثواب یا د ټکنالوژي په ثواب رسائی نه وه شوې، هغې موندلی شوې. نو چې کم کم ځای کې د القاعده په حواله چې خصوصي خبره تاسو کوئ، نو کم کم ځای کې چې موندلی کېدل نو هغه بهرحال نیول زیات تک ښارونو نه نیول شو. دویمه خبره چې کم تاسو خبره کوئ نو هغې باندې بهرحال داسې ښکاري چې د ملټري اسټابلیشمنټ یا د پاکستان د فوجي اسټابلیشمنټ کې دننه بهرحال یو بحث وشته چې څنګه هغه پالیسي کما چې دی غاړې ته لاره هوارولہ چې شخصي ملیشا دی د پاکستان دی پولی کې دننه اوسې دیشي یا اغینا مخ وړولې شي چې هغه حرکت وکړي شي یا غی خپل تربیتی کیمپونه د قائم کړي شي، هغه په نور ملکونو کې جنگ کوي د نور ریاستونو په ضد. نو یو بحث وشته چې دغه پالیسۍ د بدلولو ضرورت ځکه دی چې هغه پالیسۍ په خپله د پاکستان د ریاست په ضد راغله.
خادم حسین صاحب، څنګه تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې دغه بحث روان دی، نو داسې پیښې یا داسې واقعیت چې وشي هغه دا نه څرګندوي چې دا پالیسۍ بدله شوې ده؟
ورچی داسې د پوجي چارواکو د غاړې نه خدا خبره ډېر زیات په اوسوب سره کېږي چې دغه پالیسۍ بدله شوې ده. دغه پالیسۍ چې کوم په نورو ملکونو کې د بعضې وسلوال ګوندونو په ذریعه ستراتیژیک مفادات یا سیاسي مفادات حاصل شي، دغه پالیسی خو دې ډېر وسوک سره وایي چې مونږ بدله کړې ده. د دې مطلب دا و چې مخکې څه ناسه هدف پورې څه ناسه حواله باندې دغه پالیسی موجود وه. دویمه خبره دا ده چې څنګه ما عرض وکړو د هغې واضح پته به د دې نه لګي چې د تنظیمونو کې دننه چې انتخاب نی چې کوم وسلوال تنظیمونه دي هغه ټولو تنظیمونو په ضد فرض عملیات کېږي، نو هغه ټول تنظیمونه په ضد دي وشي. او دویم څنګه چې ما وویل انډیکیټر یا نښه به دا وي چې سیمه ییز ملکونه په دې حواله د اطمینان اظهار وکړي، نو دا به ډېر واضح شي.
دغه به د پاکستان او د افغانستان په اړیکو باندې ساسر وکړي، ځکه چې افغانستان له خوا په پاکستان باندې بے باوري خو موجوده ده.
د پاکستان او د افغانستان په حواله چې کوم د باور کمی وو هغه کې چې کوم لنډمهاله اثر یا هغه تاسو ذکر وکړه، نو تخکاری چې د افغانستان د غاړې نه د نورو سیمه ییز ملک ریاستونو هیوادونو د غاړې نه او په خپل دننه دلته پاکستان کې چې کوم سیاسي ګوندونه یا سیول سوسایټي د غاړې نه دا په ډېر وضاحت سره ویل کېږي، په ډېر ډاکه ویل کېږي چې دا هغه وخت دی دغه وخت کې پاکستان په خپل دغه هیوادونو غاړې ته لاس خلاص نه کو او بجای د دې دلو ته توان ورکړي چې د هیوادونو سره اخپنې خبرې اترې وکړي. او هیوادونه چې کوم سیمه ییز دي خصوصا افغانستان هغه یو مستحکم پرثبات او سوورن ریاست وګڼي، نو زما خیال دی چې د افغانستان د غاړې نه د دې پړاګه یو پیشکش دی. زما خیال دی چې پاکستان ته زر تر زره خبرو اترو کې په مخکې تک پکار دی چې د باور دا کم کمی دی د پرکړي شي.
ډېر مننه خادم حسین صاحب.
د مطبوعاتو تبصرې
نن سهار به د مطبوعاتو په تبصرو کې د هغو مقالو غټی کې تاسو ته واورو چې کابل ته د امریکا د دفاع د وزیر چک هیګل د ناڅاپي سفر په اړه لیکلي دي. د یو ایس اے ټوډے نیوز ورځپاڼه لیکي چې چک هیګل په کابل کې یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس ته چې جمهور رئیس اشرف غنی هم پکې حاضر وو اعلان وکړ چې متحده ایالات به د 2015 میلادي کال په پیل کې اضافي عسکر په افغانستان کې پرېږدي. ورسپانه وای چې د سخکاری چې جمهور رئیس اوباما د خپل هغه پخوانی پلان نه بیرته ګرځیدلې چې متحده ایالات به په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د ناټو د محربوي عملیاتو په پای کې واځي 9,800 عسكر پرېږدي. د یو ایس ای ټوډې ورسپانه وای چې هیګل چې د ماموریت دورې په 4 ورځو کې پای ته رسیدونکي ده او پر ځای به نوې د دفاع وزیر وټاکل شي وای چې د غزر اضافي عسكر د دې لپاره په افغانستان کې ضروری دي چې د متحده ایالاتو نورو انډیوالانو لا تر وسه پورې د اضافي عسكر د لګول په اړه فیصله نه ده کړې. چک هیګل ویل چې د طالبانو لخوا د حملو زیاتوالی د نوموړي په وینا د اټکل وړ و. د عسکرو زیاتېدو د طالبانو د حملو د زیاتوالي سره هیڅ تعلق نه لري. ورسپانه وای که څه هم چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو نظامي قماندان جنرال جان کیمپل پرون د شنبې په ورځ په دې اړه خپل اطمینان ظاهر کړ چې د ناټو غړي هیوادونه به وکولی شي چې د خپل وعدې سره سم اضافي عسکر په 2015 میلادي کال کې افغانستان ته ولیږي، خو اعتراف یې وکړ چې دغه کار به څو هفتې او یا حتی څو میاشتې دربر ونیسي. ولسپانه وای جمهور رئیس باراک اوباما د امریکا نظامی قماندانانو ته د دې اختیار ورکړی دی چې په موقتی ډول باندې د ناټو د قواو کمبود په امریکایي عسکرو باندې پوره کړي. د یو ایس ای ټوډې ورسپانه وای چې متحده ایالات په نظر کې لري چې د 2015 میلادي کال تر پای پورې په افغانستان کې د خپلو قواو شمیر 15,500 ته راکم کړي. د یو ایس نیوز اینڈ ورلڈ رپورٹ مجلې د ډسمبر په 3 منټه باندې رپورٹ ورکړیو د ناټو ځینې غړي هیوادونه چې خپل عسکر له افغانستان نه ایستلي دي د افغانستان سره د لندن په کانفرنس کې د مرستو ژمنه کړې ده، خو نو غړي خپل عسکر الته پاتې کی. د یو ایس نیوز اینڈ ورلڈ رپورٹ مجله وای په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حمله زیات شوې دي، تر اوسه پورې معلومه نه ده جمهور رئیس اشرف غنی چې د لندن په کانفرنس کې کوم هدفونه اعلان کړل په څه شکل به عملي کړي. تر اوسه پورې نوې کابینه نه ده جوړه شوې. د نوموړي د حکومت خارجي پالیسي او د اقتصادي پراختیا لپاره ستراتیژي هم روښانه نه ښکاري. د یو ایس نیوز اینڈ ورلڈ رپورٹ مجله وای چې په افغانستان کې د امریکا په هدفونو کې څو شیان شامل دي. یو دا چې خپل سرحدونه او خپل ګټې په خپله وساتي، چې د افغانستان ملي پوځ باید د امریکا او د امریکا د متحدینو د وطنونو وروسته په اوږده موده کې د افغانستان د امنیت د ساتلو ذمہواري په غاړه واخلي. خو مجله د یوې امریکایي کارپوهې میرمن روبیکا زمیرمن له قوله وای تاکید به دې کوي چې یوازې د افغانستان ملي پوځ کولی شي هغه جنگ ته دوام ورکړي چې د نړیوالو ائتلافي ځواکونو ورته په میراث پاتې شوی دی. د ټایمز اف انډیا ورسپانې د شنبې په ورځ د افغانستان په باب په یو سر مقاله کې دا پوښتنه کړې چې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل دا اعلان چې زر اضافي عسكر به په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې پاتې کیږي څه معنی لري؟ آیا په رسمي ډول د امریکایي قواو د شمیر زیاتېدل تاییدوي او که کمول؟ ورسپانه د رویټرز خبري اژانس له قوله وای چې متحده ایالات به بل کال په افغانستان کې 10,800 عسكر ولري. نن د یکشنبې په ورځ په کابل کې د تودوخې لوړه درجه د سانتي ګراد په حساب باندې 12 درجې اټکل شوې ده او ټیټه منفي 8 درجې. په کندهار کې لوړه درجه 14، ټیټه 0. په جلال آباد کې لوړه 14، ټیټه منفي 2. په هرات کې لوړه 14، ټیټه منفي 2. په غزني کې لوړه 9 درجې او ټیټه منفي 2. په مزار شریف کې لوړه 15 او ټیټه منفي 14 درجې. په غندوز کې 4 او لوړه منفي 2 درجې. په خوست کې 18 درجې او ټیټه 1 درجه. او په اسداباد کې لوړه 15 درجې او ټیټه 1 درجه اټکل شوې ده. محترم اوریدونکو، زموږ دوهمه نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو د تاریخ خبرونه شروع کیږي. موږ به نن ماښام د افغانستان په وخت په 2 بجو بیا حاضر شو. خدای پامان.